السلام علیکم ستړي مشه ز سفیو لاستان اگزایمو د ازادي رادیو خراغلاست ویم نن سه شنبه د څوار لاسو سلورم کال د لیندې سلورم د 2015م کال د نومبر 15م پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو حکومت ویلی پاکستانی پوځ په خوست، کونړ او پکتیکا کې بمباری کړی او ملکیانو ته مرګ ژوبله رسولی. ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي، د خوست د ګربزو په مغلګۍ سیمه کې د پاکستان پوځ د شپې شاوخوا 12 بجې هوایي بریدونه کړي. د هغه په خبره لږ تر لږه 9 ماشومان چې پکې 15 هلکان او 4 نجونې وي او یوه ښځه په خوست کې په دغو بریدونو کې وژل شوي. ښاغلی مجاهد له خپل بیان سره ګډ په بریدونو کې د وژل شوو ماشومانو اړوند انځورونه هم خپاره کړي دي. د طالبانو وایند همدارنګ زیاته کړې، پاکستانی پوځ په کونړ او پکتیکا کې هم ځینې سیمې بمبار کړې دي. د هغه په خبره په کونړ او پکتیکا کې لږ تر لږه 4 ملکیان د پاکستان په بریدونو کې ټپیان شوي. پاکستانی پوځ لا د دغو بریدونو په تړاو څه تبصره نه ده کړې. په اسلام آباد کې افغان کډوال وایي لږ تر لږه 100 کډوالې کورنۍ پولیسو نیولي او له ځینو سره یې تاوتریخوالی کړی دی. په خواله رسنیو کډوالو خپلې ویډیوګانې هم خپرې کړې دي. لدی ډلې د ښځو د حقونو فعاله دیبا فرحمن ښکاري چې سر یې ډېر ژوبل شوی او په ویډیو کې یو وار بیا پرې حمله کیږي. هغه شکایت کوي چې د نومبر په 15مه یعنې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په ورځ د پاکستاني پولیسو لخوا سخته ژوبله شوې ده. د راپورونو له مخې پاکستانی پولیسو د اسلام آباد په ارجنټینا پارک سیمه کې د میشتو افغان کډوالو په کورونو چاپې وهلي دي. په نیول شوو کې ګڼې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د افغان کډوال به د تامیل مخې د کډوالو موقتی کمپونو ته لیږل کیږي څو افغانستان ته ډیپورټ شي. د نومبر 15مه نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. خو افغانستان کې یو شمېر مېرمنې وایي سره له دې چې د جنسیت پر بنسټ د کورنیو په ګډون له بېلابېلو لوریو له زور زیاتي سره مخې دي، د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په اسانه د ملاتړو بنسټونو، امن کورونو او عدلي او قضایي بنسټونو ته لاسرسی نه لري. طالبانو بیا تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت په بنسټ د ټولو ښځو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت پر خپله ویب پاڼه لیکلي، په نړیواله کچه نږدې په هرو دریو کې یوه ښځه لږ تر لږه یو ځل په خپل ژوند کې فزیکي اجنسي ډوله له تاوتریخوالي سره مخ شوې. دا سازمان وایي د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقونو له تر ټولو عامه او پراخو سرغړونو څخه دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د پاک او مهربان خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګران زده کوونکو، هیله لرم چې ټول بچو روغ او صحت مند بو سي او د روغتیا جامې مو پته نو سي. ګران زده کوونکو، تاسو ټول ته ز دیانا صالح تاسو شون کی تاسو ټول ته د اوم ټولګي کیمیا مضمون لمړی لوست تر راغلاست ویم او هیله لرم چې د لوست تر رستنی شپو پر می ملتیا وکړي. ګران زده کوونکو، زموږ او تاسو نننی ورځ ترسي موضوع د ماده چې د دریمې صفې څخه پایل تر دولسمې صفې پورې دوام ولري. مخکې له دې چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په مادې باندې وغږیږو، لومړی باید موږ او تاسو ساینس وپیژنو چې ساینس څه ډول تعریفولی سو. البته ساینس چې د ګرانو زده کوونکو د یو لانتنی کلمې ساینس څخه اخیستل شوې ده چې خپله د علم په معنا سره ده. یعنی ساینس هغه علم ده چې په تجربو ولاړ ده، یا هم په تجربو ولاړ علم عبارت ده ساینس څخه ده. ګرانو زده کوونکو، ساینس چې ده بیا په دوی برخو باندې ویشو چې یو عبارت ده طبیعي علوم څخه او دوهم ده اجتماعي علوم څخه. چې طبیعي علوم ګرانو زده کوونکو خپله هغه علوم ته ویل کیږي، البته چې موږ او تاسو وایو په طبیعت کې خپله د پیشبینی سوي موادو یا هم پدیدو او یا هم کېدای شي د هغوی د غیر شواهدو څخه عبارت اوسي. البته دا طبیعي علوم دي. طبیعي علوم بیا ګرانو زده کوونکو خپله بیا په دوی برخو باندې ویشو چې عبارت د ژوندي موجوداتو او غیر ژوندي موجوداتو څخه دي. یعنی په طبیعي علومو کښې البته موږ او تاسو په ژوندي موجوداتو باندې او غیر ژوندي موجوداتو باندې شکیږو. ژوندي موجودات چې دي ګرانو زده کوونکو عبارت لکه بوتاني او زولوژي، چې بوتاني کې ټول د نباتاتو په ودې نمو او رشد باندې بحث کیږي، او زولوژي چې د خپله کېدای شي چې د حیواناتو په البته د حیوانات په ځانګړتیاو خواص او خصوصیات باندې بحث وسی. او غیر ژوندۍ موجودات خو تاسو وینئ ګران ځکونکو عبارت د ریاضیات څخه دي چې په دې علومو کې ټول په ریاضیات باندې جهیږي، فزیک ده، جیولوژي ده او کیمیا ده. چې موږ او تاسو راځو دلته په کیمیا باندې جهیږو. البته کیمیا چې د ګران ځکونکو تاسو پوهیږئ چې هغه علم ته ویل کیږي کوم چې د یو مادې خواص، ساختمان، تعاملات او خپله د همهغه مادې د تغیراتو او د تغیراتو د علتونو څخه بحث کوي چې دې ته موږ تاسو کیمیا وایو. یعنی البته هغه علم ده چې په هغه علم کښې ټوله بحث د مادې او د مادې پر خواصو، د مادې پر ساختمان، تعاملات او د مادې پر جوړښت باندې سوې ده. نو دا چې خپله په کیمیا کښې مهم بحث پر مادې باندې ده، اوس راځو ګرانو زده کوونکو له موږ او تاسو ماده پیژنو چې ماده څه ډول مواد دي. البته ماده ګرانو زده کوونکو که چیرې تاسو وګوري هر هغه شی چې خپله د کتلې لرونکي او په فضا کښې یې ځای اشغال کړی اوسي عبارت د مادې څخه دی، یعنی دا چې دوی ماده بلل کیږي. البته که چیرې ښه مثال ورکړو هوا ده، هوا خپله ماده ده، اوبه او داسې نور ټول په چیش کې راځي، په مادې کې راځي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو ټول هغه مواد چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې البته په چاپیریال کښې موجود اوسي دا ټول مواد چې دي د کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي دي چې دغه ذرات عبارت د اټومونو او مالیکولونو څخه دي. یعنی موږ او تاسو وایي ټول مختلف اجسام چې له کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي وي د مادې په نوم باندې یادیږي. دا چې کیدای سي ځینې اجسام یو له بل سره مشابهت ولري او ځینې هم کیدای سي چې یو له بل سره توپیر ولري، نو د دوی د همدغه جوړونکو ذراتو پورې کیدای سي چې شي ولري مربوط ولري. یا هم موږ او تاسو وایي هر هغه شی چې خپله د کتلې د لودونکي په فضا کې ځای اشغال کړی وي عبارت د مادې څخه ده. زیات مثالونه لري ګرانو زده کوونکو. البته دغه کوچني ذرې چې دي که چیرې وګورو ټول کوچني ذرات چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې وجود لري دې ته موږ او تاسو اټوم وایو. چې اټوم تعریفوو چې اټوم نه اوس چیش ته ویل کیږي اټوم پیژنو. اټوم ګرانو زده کوونکو د یوناني کلمې څخه اخیستل شوی ده چې د نه په معنا، اټوم خپله د تجزیه کېدو په معنا، یعنی اټوم چې هغه ذرې ته ویل کیږي چې د تجزیه کېدو وړتیا نه لري، یعنی دا چې نور د تجزیې وړ نه دي. دې ډول ذرات ته موږ او تاسو څه شي وایو؟ اټوم وایو. البته تاسو وینئ چې د مادې ذرات اټومونه او مالیکولونه دي چې د شپږم ټولګي په ساینس مضمون کې هم موږ او تاسو ویلي دي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو دا هم اټوم وه چې کوچني ذرات ته ویل کېدل. راځو اوس مالیکولونه پیژنو چې مالیکولونه څه ډول جوړښتونه لري او څه ډول رامنځته کیږي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو ماده چې ده خپله د عنصر او د مرکب د اټومونو او د مالیکولونو څخه جوړه شوې ده، نو د مادې جوړونکي ذرات اټومونه یا هم مالیکولونه دي. نو خپل هغه مواد چې له یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي عبارت د عنصرونو څخه دي، لکه میس، اکسیجن او داسې نور. خو که چیرې وګورو ټول مرکبات بیا چې دي هغوی جوړونکي ذرات مالیکولونه دي، یعنی دا چې خپله مرکب چې ده خپله مالیکول د دوو یا څو مختلف عنصرونو د اټومونو له یوځای کېدو څخه رامنځته کیږي. نو مالیکول هم دلته ګرانو زده کوونکو د اټوم د کوچني ذرو او د یو نو اټومونو د یوځای کېدو څخه منځته راځي. د بېلګې په توګه لکه د اوبو مالیکول، چې د اوبو مالیکول ګرانو زده کوونکو موږ تاسو وګورو د اوبو په مالیکولي فورمول کې H2O مالیکولي فورمول ده، چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې د هایدروجن د اټومونو تعداد یو او د اکسیجن د اټومونو تعداد مساوي دوه سره ده. نو د هایدروجن او د اکسیجن د یوځای والي څخه اوبه لاسته راغلي دي چې دغه خپله یو مالیکول ده، یو مالیکول چې د اوبو مالیکول. که چیرې دوه ورسره وي نو بیا موږ او تاسو وایي چې دوه مالیکول اوبه. نو وایي چې د اټوم د کوچني ذراتو او د یو نو اټومونو د یوځای کېدو څخه جش کیږي رامنځته کیږي. ګرانو زده کوونکو راځو موږ او تاسو د مادې ذرات پیژنو. د لوست په دې برخه کې البته موږ او تاسو مخکې هم وویل چې د مادې ذرات عبارت د عنصر او مرکب څخه دي. اول راځو عنصر پیژنو، چې عنصر خپل ټول هغه مواد چې زموږ او ستاسو په شاوخوا باندې یا هم هغه توکي چې زموږ او ستاسو د چاپیریال په شاوخوا باندې وجود لري دا ټول چې دي د عنصرونو څخه جوړ شوي دي. البته موږ او تاسو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د خپلو ځانګړو خواصو درلودونکي اوسي عبارت ته چیش څخه دي عبارت د عنصر څخه دي. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو د اکسیجن ګاز دي، د اکسیجن ګاز چې ده خپله د یو نو اټومونو څخه جوړ شوي شوی دی او د یو شان اټومونو څخه جوړ شوی دی او د ځانګړو خواصو درلودونکي دی. البته اکسیجن ګاز دی کې داسې یو شان عنصر بل په نظر کې ونیسو د بیلګې په توګه سوډیم ده چې د سوډیم خپل یو فلزي عنصر ده په ان ای سمبول سره ښودل کیږي. البته سوډیم فلزي عنصر دی کې داسې چې د غیر فلزاتو سره هالوجنی عنصرونو سره تعامل وکړي مالګې په لاس را کې دا چې ده نو دوی خپل یو ځانګړی خواص دي. نو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د ځانګړو خواص درلودونکي وي عبارت د عنصر څخه دی. تاسو یو هم د مادې د مهمو ذرات څخه خپل مرکب ته چې خپل مرکب موږ او تاسو وایي چې هغه مواد ته ویل کیږي چې د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یو ځای کېدو څخه منځ راځي. البته موږ او تاسو ویل چې عنصر د یو شان اټومونو د یو ځای کېدو څخه خو مرکب چې بیا د څو او د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یو ځای کېدو څخه مرکب منځ راځي. د بیلګې په توګه لکه کاربون ډای اکساید، لکه سوډیم کلورایډ، لکه مګنیزیم کلورایډ او داسې نور مثالونه ورکولی شي. لکه د کاربون ډای اکساید په مرکب کې ګران زده کوونکو تاسو وګورئ چې موږ او تاسو د دوه نوه مختلف عناصر وینو. یو عنصر د کاربون په نوم سره یادیږي چې د سی په تور سره ښودل کیږي، بل عنصر هم د اکسیجن په نوم یا دیږي چې او تور سره سمبول شودل کیږي. نو دوه یا څو مختلف عنصرونه سره یو ځای سی وی دي د دوی د یو ځای والی څخه د دوی د کیمیاوي تعامل څخه ورسته مرکب په لاس راکوي چې دغه مرکب چې لاس راځي د خپل لمړني خواص په مکمل ډول د لاس اور کوي. دا وګرنه ځکونکو د مادې اساسي ذرات رزو اوس د ماده فزیکی حالتونه لولو چې ماده په کوم حالات سره په طبیعت کې شتون لري. البته کچیر مور او تاسو ګورو د ماده فزیکی حالت څه شته ویل کیږي. کچیر تاسو ګورئ مور او تاسو مخکې هم ویل چې ټول مواد له کوچنی ذرات او اټومونو او مالیکولونو څخه جوړ شوی دي. نو د هوی ترمنز ګرانز د کون خپل د جذب قوه هم وجود لري چې هم هغه قوه چې د دې ترمن د جذب لامل کیږي هم هغه د هغه ماده د داخلي جاذبې کوې په نوم سره یادیږي. نو کې دایسي چې د دغه ذراتو ترمنز واټن فاصله او د جذب قوه په مختلفو موادو کې کې دایسي یو له بل سره چې ولري توپیر ولري. نو لام دې کبل موږ او تاسو وایي چې ماده خپل په دروي فزیکی حالات سره وجود لري چې عبارت د جامد حالت څخه ده، د مایع حالت څخه او د غاز حالت څخه. ګران زده کوونکو جامد حالت چې د ماده هغه حالت ویل کیږي چې ټاکلې شکل او ټاکلې حجم درلودونکي وي، خو د ذراتو ترمنځ د فاصله کمه او د جذب قوه چې شو سي زیات وسی. البته موږ او تاسو ګورو جامد د ماده جامد حالتونه لکه ش مثال ورکو لکه تیږه یا ډبره لکه لرګي او اوسپنه دا ټول د ماده او ماده شتون په جامد حالت کې دي. او د ماده مایع حالت چې د ګرانو د کونکو د به هغه حالت ویل کیږي چې دوی نسبت جامداتو ته دوی ټاکلي حجم درلودونکي دي خو د ټاکلي شکل درلودونکي نه دي، یعنی البته دوی شکل نس غوره کولای او د ذراتو ترمنځ خپل د جذب قوه کمه ده او د دوی د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله زیاته ده. د ماده مایع حالتونه زیات مثالونه موږ او تاسو کولای شو د بیلګې په توګه لکه شوده غوړي تیل او داسې نور د ټول د یو ماده مایع حالتونه دي چې په دې حالت کې وجود لري. البته ګرانز د کوونکو د ماده د غاز حالت دی چې دا بیا هغه حالت ویل کیږي چې وګوري نسبت جامدات او مایعات ته دین نه ټاکلې شکل لري او نه ټاکلې حجم لري. غازات نه ټاکلې حجم او نه ټاکلې شکل لري خو د دوی د ذرات ترمنځ د جذب قوه چشته نسبت مایعات ته کمه ده خو د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله نور هم زیاته ده. نو غازات چې دی ګرانو زده کوونکو ښه مثال لکه د اوبو بړاسونه لکه هوا د ټول د یو ماده شتون په طبیعت کې د غاز په رازو. ګرانو زده کوونکو د موادو پر حجم باندې د تودوخې اغیزې لولو چې البته د په ماده باندې خپل د تودوخې اغیزې د دې باعث کیږي چې هم د هغې ماده یا په جوړښت کې انبساط رامنځته سي یا انقباض رامنځته سي. نو په همدې ترتیب سره رازو ګرانو زده کوونکو لومړی انبساط پیژنو چې د تودوخې حق درجې ته ویل کیږي چې د همهغې ماده یا هم د یو جسم په حجم کې زیاتوالی حالی را منځ سي البته د ته مراته سو انبساط و یعنی حجم تشکیږي د تودوخه په درجه په اساس باندې یا هم په اغیز باندې زیاتیږي او د تودوخه هغه درجه چې په هغه کې د یو جسم حجم راټولیږي کمیږي او انقباض کوي د ته به مراته سو انقباض وایو البته ګرانو ته کون کو یو ښه مثال کچیر په نظر کې ونسو د بیلګې په توګه مراته سو یو شیشه یي بوت په نظر کې نیسو لمړی په هغه حالت کې چې هغه څور دی بیا په کناخ له دمدغه شیشې بوتل په سر باندې اغوندو او کلکی تړو او بیا په دې ترتیب سره موږ او تاسو اخلو دغه شیشې بوتل ته واندا ته حرارت ورکو کله چې موږ او تاسو حرارت ورکړ په دې ځای شي هغه پکانه ورو ورو چې شکیږي پرسیږي د پکانه په حجم کې زیاتوالی رامنځته کیږي خو کچیر هم دغه شیشې بوتل چې موږ او تاسو تودوخه ورکړ تودوخه کمه کو البته سوړ حالت ته غوره کړي نو موږ او تاسو وینو چې ورو ورو هغه پرسیدلې پکانه خپل حجم د لاس ورکوي البته حجم یې کمیږي چې دغه حالت به موږ او تاسو انقباض وایو نو دلته دلیل دا ده چې خپل موږ او تاسو وینو چې په د بوتل هغه داخلي هوا چې د تودېدو له کبله د پکانی حجم زیات سو سبب یې دا ده چې ګرانو زکونکو د هوا یعنی همدغه ماده چې موږ او تاسو په نظر کې نیولې د هوا د همدوی د مالیکولونو ترمنځ هغه فاصله د تودوخې له کبله چې شکیږي زیاتیږي او ورو ورو دوی چې شکیږي خپل حجم زیاتوي نو په عین وخت کې هوا خپله د یو مادې د ګاز حالت دی رازو ګرانو زکون کو د لوست دی برخه ته ارزونه لرو چې پر ځوانی کې اوسو سوالونه مطرح شوی دي چې تاسو د سوالونو ته به ځواب ورکړي د ځان سره به د نوټ کتابچې او قلمونه ولري مننه ګرانو زکون کو زموږ او تاسو نننې ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسه تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو هله لرم ګرانو ته کوم کو چټوله بجور روغ او صحت مند اوسئ درختیا جامې مو پتن اوسئ ګرانو ته کوم کو ز ساسو شون کې دیانا صالح یو زل بیا تاسو ټولو ته د اتم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست شرح لاست وایم او هله لرم ګرانو ته کوم کو چې د لوست ورستنی شپو پرې می منتیا وکړي ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د اټوم اجزاوی چې د اول صفې څخه پیلېږي تر لسمې صفې پورې به دوام ولري ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځې موضوع البته د اټوم ټولګي لومړی لوست چې عبارت د اټوم اساسي اجزاوی دي چې په دې باندې به موږ او تاسو وغږیږو البته ګرانو زده کوونکو له ډېر پخواني زمانو راهیسې له ډېر پخواني پیړۍ راهیسې په چې د اټوم په باره کې مختلف نظریات وړاندې کړي دي د هغوی له جملې څخه یو هم د لرغوني یونان فیلسوف دیموکریت او داسې نور وه چې دوی خپل نظریات موږ او تاسو لپاره وړاندې کړل او زموږ او تاسو لپاره یې خپل اټوم معرفي کړ چې اټوم څه ډول ماده ده څه ډول ذره ده څه ته ویل کیږي البته کچیر وګورو کچیری وای یو ماده په پله پسې ډول سره چې شي البته موږ او تاسو وای یو اټوم چې خپل د یو ماده بنسټیز واحد شمیرل کیږي چې خپل په یو مثبت ډول چارج شوی پروتونونه او بې چارج نیوترونونه وجود لري یعنی کچیر ماده یا هم یو عنصر په پله پسې توګه وویشل سي او په پای کې یو داسې ذره په لاس راسي چې نور هیڅ د ویشلو ور نوی عبارت ده اټوم څخه ده یعنی د اټوم کلمه چې د ګرانو زکونکو له یونانی کلمې اټوم څخه اخیستل شوې ده چې خپل د نوی شل کېدونکي په معنا سره ده چې شي د نوی شل کېدون یعنی ا یعنی د نه اټوم یعنی د تجزیه کېدو یعنی دا چې نور د ویشلو ورتیا نه لري یا د نوی شل کېدونکي په معنا سره ده نو ګرانو زکونکو موږ تاسو یو هم خپل د اټوم وایو چې د اټوم په باره کې البته د اټوم په تاریخ کې تاریخچه ته راځو چې زیات نظریات وړاندې سوي دي، یا هم د اټوم په تاریخچه کې کچیر مراتاسو ګرلومړی خو مراتاسو وویل چې ماده څه شي ده، د څه څخه جوړه شوې ده. په دې باندې مراتاسو بحث وکړ. راځو اوس د کچیر وګورو. مراتاسو د جان دالتن اټومي تیوري ته په نظر کې نیسو چې په دې تیوري کې ګرانو زده کوونکو خپل اټوم چې ده د اټوم لپاره مختلف جوړښت وړاندې کړ، چې یو شمېر پوهان چې خپل جان دالتن هم په هغوی کې شامل و چې خپل ویله د اټوم جوړښت، البته موږ او تاسو ته د هغه جوړښت رامنځته کړ چې په دې ډول سره. نو راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې به موږ او تاسو د اټوم په تاریخچه باندې لومړی وغږیږو، چې د اټوم په تاریخچه کې ځینې کیمیا پوهانو خپل نظریې وړاندې کړې وه، چې یو هم موږ او تاسو ویله چې خپله جان دالتن وه چې په 1803 میلادي کال کې د خپل یو نظریه وړاندې کړې ویله چې اټوم چې د یوه کوچني ذره ده چې د نه تجزیه کېدلو وړتیا لري، چې خپله د جان دالتن څخه وروسته البته د تامسن موږ سوله جان دالتن یا تامسون یا جوسف تامسون د دالتن نظریه هم دا و چې خپل اټوم ته یو خپل یو کرهي شکل ذره ویل، او دا هم ویل چې دوی چې دی په خپل اټوم کې یو منفي چارجرن کې ذره هم وجود لري چې هغه د الکترون په نوم سره یادیږي، او کده چې ټول مواد خنسا وسی، او هر مرو کده چې د اټوم په جوړش کې مثبت چارجرن کې او منفي چارجرن کې ذرات هم شتون ولري، چې د تامسون یا هم د جوزف جان دالتن څخه وروسته البته په 1809 میلادي کال کې ګران زده کوونکو خپل په دې ترتیب سره د الکترونونو دوره یې رامنځته کړله چې د نیوزلینډ پور رادرفورد تیوري وه. په 1911 کال کې البته ویل چې کېدای شي رادرفورد بیا داسې خپل نظریه وړاندې کړل، ویل کې چیرې یو اټوم یوه وړه هسته ولري، نو د اټوم هغه تقریبا ټوله کتله چې د په هغه کې تمرکز مندلې ده، او خپل دغه هسته کېدای شي چې څه شي د مثبت چارج درلودونکي وي. نو د اټوم هسته چې د ګران زده کوونکو کېدای شي چې د الکترونونو په واسطه سره هم چاپېر شوي وي، چې د خپل د رادرفورد نظریه وه، چې د رادرفورد دغه نظریه یا دغه اټومي تیوري چې وای اټمی ماډل چې خپل د شمسی نظام یا د شمسی منظومه ماډل په شان سره د اټوم لپاره یې موږ تاسو ته چی شکل معرفي کړ، یعنی البته یې لمر د یو شمسی منظومه په مرکز کې ځای ورکړ، او د اټوم په مرکز کې کچیر وګوره هسته ځای لري، نو د هغه په شاوخه کې الکترونونه په دایمي او دایروي شکل سره چی شکل سرخیږي. او نیلز بور د رادرفورد څخه وروسته ګران زده کوونکو د نیلز بور په نوم سره یو بل عالم چې هغه خپل اټومین تیوریزم را تاسو لپاره بیان کړل، چې در رادرفورد څخه وروسته 2 کاله وروسته په 1910 کال کې د بیا خپل نظر مور او تاسو لپاره داسې وړاندې کړ، د خپل نظریه کې ول الکترونونه چې دی ګران زده کوونکو د هسته پر شاوخوا باندې د انرژي په ټاکلې سویو کې چې شکیږي ګرځان دی، یعنی د حرکت په حالت کې وي، او البته دا چې خپل نه انرژي جذبوي او نه هم انرژي چې کوي نه آزادوي. نو البته په دې وخت کې ګران زده کوونکو ځینې نیمګړتیاوي وي، چې دغه ځینې نیمګړتیاوي چې په دې موډلونو کې موندل شي او لیدل شي وروسته د هغه څخه بیا کوانتمی اټومي تیوري وه چې په 1906 میلادي کال کې رامنځته شوه، چې په دې ځای کې د اټوم جوړښت لپاره منل شوي شکلونه رامنځته شول، چې مختلف اشکال چې اټوم هسته ده، د اټوم په هسته کې پروتون او نیوترون وجود لري، د اټوم پر شاوخوا باندې هستوي مدارونه دي چې هغه مدار کې به الکترونونه په ټاکل ځایونو کې د حرکت په حالت کې او یا د ګرځند په حالت کې، چې په اوسني اټومي تیوري کې هم په همدې ترتیب سره په 1908 کال کې رامنځته شول. رازو ګران زده کوونکو، د چ مور او تاسو خپل اټوم پیژند، د اټوم په تاریخچه کې مور او تاسو یو څه معلومات لاسته راوړل. اوس رازو د اټوم اساسي اجزاوې پیژنو، چې د اټوم اساسي اجزاوې عبارت ته چیست څه دي. البته ګران زده کوونکو، مور او تاسو د اټوم اساسي اجزاوې په درې برخو باندې وښیو، یا هم درې مهمې اجزاوې دي، چې عبارت د اټوم هسته ده، چې د اټوم په هسته کې بیا ګران زده کوونکو خپل پروتون او نیوترون او بخښي نیوترونونه وجود لري، او یو هم د اټوم پر شاوخوا باندې ټاکلي مدارونه دي، چې په مدارونو کې بیا موږ او تاسو وینو چې خپل الکترونونه قرار لري. نو دغه مهمي اساسي اجزاوې دي چې لومړی راځو د اټوم هسته پیژنو، چې د اټوم چې هسته چې د خپل د اټوم په مرکز کې واقع ده، او مثبت چارج درلودونکي ده، چې د اټوم هسته چې د خپل د اټوم حجم په پرتله ډیره کوچنۍ فضا یې چې کړې ده نیولې ده. او د اټوم مدارونه چې د ګران زده کوونکو هغه یو درې اړخیزه سیمه ده چې احتمال لري په هغه کې الکترون چې شي ومندل سي. او الکترون هم ګران زده کوونکو موږ او تاسو پیژنو چې خپل یو ډیره کوچنۍ ذره ده چې د هستې په شاوخوا کې په مختلفو انرژیکي سویو کې د حرکت په حالت کې دي. او الکترونونه موږ او تاسو په ای تور سره شودلای سو چې خپل د یو الکترون کتله چې د یو پروتون په پرتله 1340 ځله سپکه ده. لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې ویني ګران زده کوونکو دا د اټوم هسته ده. د اټوم په هسته کې مثبت چارجونه وجود لري او البته د اټوم د هسته پر شاوخوا باندې مدارونه ویني چې په هر مدار کې موږ تاسو وینو الکترونونه وجود لري چې الکترون په ای تور سره شدل کیږي او الکترون چې د یو منفي چارج لرونکي ذره ده. او یو هم ګران زده کوونکو د اټوم د اساسي اجزاو څخه یو هم خپل نیوترون ده چې یو کوچنی ذره ده چې کېدای شي د هغوی کتله د پروتونونو د کتلې سره مساوي واوسي او کوم برقي چارج نه لري. د چارج له نظره دوی چې دي خونسا دي او نیوترونونه چې دي په ان تور سره شدل کیږي. او د اټوم په مرکزي برخه کې البته د اټوم په هسته کې د پروتونونو سره یو ځای قرار لري چې دا خپل نیوترون د لومړي ځل لپاره د انګلیسي فزیک پو البته کیمیا پوه چې د جیمز چادویک په نوم سره یاد ده د هغه لخوا مینسته راوړل شو. او یو هم ګرانو زده کوونکو د اټوم په هسته کې د نیوترون سره یو ځای خپل پروتون هم قرار لري چې پروتون ته بیا موږ او تاسو وایو چې د چارج له نظره مثبت چارج درلودونکي ذره ده. یو کوچنی ذره ده چې د اټوم په هسته کې قرار لري یا موقعیت لري په پی تور سره شودل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو یو هم موږ او تاسو د اټوم د اساسي اجزاو څخه چې د پروتونونو شمیر او د نیوترونونو شمیر د الکترونونو شمیر موږ او تاسو وایو. راځو یو اټومي نمبر او اټومي کتله پیژنو چې خپل اټومي نمبر څه ته ویل کیږي. البته ګرانو زده کوونکو د پروتونونو مجموعې ته موږ او تاسو اټومي نمبر وایو. چې شو وایو؟ اټومي نمبر وایو. یعنی کچیر او ګورو د اټومي نمبر د پیدا کول لپاره موږ او تاسو د هر اغه عنصر د هغوی د پروتونونو شمیر البته د هغه عنصر اټومي نمبر بلل کیږي چې دوی په د اټوم په هسته کې ځای پر ځای کیږي. د بیلګې په توګه کچیر وایي هایدروجن د هایدروجن عنصر اټومي نمبر مساوي په یو سره ده او د اکسیجن عنصر چې ده د اکسیجن عنصر اټومي نمبر مساوي په اته سره ده. چې دلته د اکسیجن اټومي نمبر چې اته ده یعنی دا چې د دوی د پروتونونو شمیر مساوي په اته سره ده. البته موږ او تاسو ویل چې د پروتونونو او د الکترونونو د اټومي کتله چې د یو له بل سره مساوي ده. نو راځو ګرانو زده کوونکو دا هم خپل اټومي نمبر وو او یو هم موږ او تاسو اټومي کتله پیژنو چې اټومي کتله څه شته ویل کیږي. اټومي کتله چې د ګرانو زده کوونکو د یو اټوم په هسته کې د پروتونونو او نیوترونونو مجموعې ته ویل کیږي. البته د پروتونو او نیوترونونو مجموعې ته بیا موږ او تاسو اټومي کتله ویلای سو. البته یا هم د کتله نمبر ته ویلای سو چې موږ او تاسو وینو چې د کتله نمبر مساوي ده د پروتونونو او د نیوترونونو د مجموعې څخه. ګرانو زده کوونکو تاسو دلته وګورئ یو دوه مثالونه موږ او تاسو ذکر کړي دي چې یو هم د کلورین عنصر او یو هم د فلورین عنصر ده چې د فلورین عنصر چې تاسو ویني اټومي نمبر یې مساوي په نه سره ده چې همیشه اټومي نمبر د همدغه عنصر راسته طرف ته البته چپه طرف ته په شی خواته چی شته کښته طرف ته واقع ده. او اټومي کتله چې ده یا د کتلې نمبر چې ده هغه همیشه د عنصر چپه طرف ته الور چش کیږي لیکل کیږي. او په همدې ترتیب سره دا هم د کلورین عنصر د ګران زده کوونکو چې د کلورین عنصر اټومي نمبر مساوي ده په 1 سره او اټومي کتله یې مساوي ده په 15 سره. یا هم د کتلې نمبر مساوي په 15 او اټومي نمبر د پروتونونو شمیر مساوي په 1 سره ده. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د الکترونی قشرونو باندې غږیږو چې موږ تاسو البته خپل کچیر ځیر سو د دوی د هر عنصر الکترونی قشرونو کچیر وګورو. البته هغه برخه ته ویل کیږي کوم چې د الکترونونو چې دی د هسته په شاوخوا کې د څرخېدو په حالت کې دي او د چارج له نظره منفي چارج لري. نو هم د همدغه چارجونو د پروتونونو له چارجونو سره کېدای شي چې شو سي معادل وسی. نو موږ تاسو ګرانو زده کوونکو الکترونی قشرونه چې دي په دې ډول سره داسې لاس راوړلی سو کچیر موږ تاسو وګورو د دې د هسته په شاوخوا کې په انرژیکي سویه کې سو الکترونونه د حرکت په حالت کې دي. آیا ټول د حرکت په حالت کې دي؟ آیا ټول په تعامل کې برخه اخلي او که آیا په دې الکترونونه په یو سویه کې حرکت کوي او یا که په ټولو سویو کې. نو موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو دوه انرژیکي سویې لرو چې یو فرعي انرژیکي سویه ده بل اصلي انرژیکي سویه ده. چې اصلي انرژیکي سویه زموږ د عبارت د کل ام ان او پی کیو څخه او فرعي سویې چې دی یا کشرون چې دی هغه عبارت اس پی ډی ایف څخه چې هغه څلور دی په اس پی ډی ایف باندې ویشل کېږي. نو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د دې لپاره چې د دوی الکترونونه چې دي البته د هر عنصر د اټوم پر شاوخوا به د دې الکترونونه په یوه سویه کې حرکت نه کوي بلکې په مختلفو انرژیکي سویو کې څه کوي د حرکت په حالت کې دي. نو الکترونونه په اصلي انرژیکي سویو کې هم کېدای شي چې د دوه ان فورمول پر اساس باندې موږ او تاسو ترتیب کو لکه څنګه چې تاسو ویني رازو د الکترون کشرون لپاره موږ او تاسو یو فرمول لرو چې کولای سو اصلي انرژیکي سویو کې په دغه فرمول کې مطابق موږ او تاسو الکترونونه چې شکو ان په قیمت ورکو تر څو ان قیمت واخلي په دغه فرمول کې هغه مربع کوو او بل اخره به موږ او تاسو ته د لمړي اصلي انرژیکي سویه تعداد معلوم کړي چې په لمړي انرژیکي سویه کې دوه الکترونونه ځای پر ځای کیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني په لومړي انرژیکي سویه کې موږ او تاسو دوه الکترونونه په دوام اصلي انرژیکي سویه کې موږ او تاسو ویني چې اته الکترونونه ځای پر ځای کیږي او په دریم کې دغه سي اته لس او په څلورم کې موږ او تاسو ویني چې دوه دیش خو تر څلورم پورې موږ او تاسو کولای شو چې دغه فرمول اساس باندې د انرژیکي سویه کې د الکترونونو شمیر معلوم کړو خو د څلورم مدار څخه یا د څلورم کشر څخه وروسته دغه فرمول چې د ست نکوي د دې برعکس ته نور د دې څخه ورو ورو چې شکیر په هر مدار کې کمیږي او هر عنصر چې ده د هر عنصر اټوم چې ده د و مدارونو څخه اضافه کشرونه نسی غوره کولای. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به دا سوالونه ته ځواب ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي. تر بیا راتلونکي لوست پورې شی چاره ولې
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټول په جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون لومړی لوست ته راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر پای پورې مې ملتیا وکړئ. راځو ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده عضوي مرکبونه. لومړی څپرکی لومړی لوست چې د لومړۍ صفحې څخه تر لسمې صفحې پورې دوام ولري عضوي مرکبات یا هم عضوي مرکبونه. ګرانو زده کوونکو ډیر داسې وسایل شته چې موږ او تاسو په خپل چاپیریال یا د خپل ژوند په شاوخوا کې روزمره په ورځني ژوند کې موږ او تاسو یې وینو چې دوی له مختلف عضوي مرکبات څخه جوړ شوي دي چې یو هم عبارت د پلاستیکي برشونه، غالۍ، بوټونه، د سون گاز، د ډبرو سکاره، بیلابیل پلاستیکي لوښي او آن دا چې موږ او تاسو کومه ډوډۍ چې موږ او تاسو خورو او په همدې ترتیب کومې جامې چې موږ او تاسو استفاده کوو ټول د عضوي موادو د جملې څخه شمېرل کیږي یا هم د عضوي مرکبات څخه جوړ شوي دي. عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او نور کې دي. دوی چې دي د خپل د عضوي اصطلاح هغه وخت منځته راغله چې د کیمیا د علم لومړی پړاوونه تر سره شول او دوی داسې یو عقیده هغه وخت کې موجوده و یا هم عقیده درلودله چې خپل عضوي چې ده عضوي یوازې په ژوندیو موجوداتو کې جوړ او منځته راځي. او نو په همدې ترتیب په اتلس سوه اووم میلادي کال کې د یو سویډنی عالم چې خپله برزیلوس نومېده د پخپل عقیده یا نظریه زموږ او ستاسو لپاره داسې څرګنده کړه چې د ویل چې عضوي مرکبات په ژوندیو موجوداتو کښې د ځانګړې حیاتي قوې چې په مرسته جوړېدلی سي، او په همدې ترتیب یې په 1828 کال کښې خپل یو جرمني عالم چې وهلر نومېده په لومړي ځل کښې یې د یوریا په نوم یو عضوي چې خپله عضوي مرکب دی له غیر عضوي مادې څخه چې امونیم سیانیت یو غیر عضوي مرکب و د هغه څخه یوریا عضوي مرکب لاسته راوړ، او په همدې ترتیب یې بېلابېل ډګرونو او په بېلابېلو بخشونو کښې د دې عضوي مرکباتو څخه ګټه او استفاده کېږي، لکه طب، کرنه، صنعت او داسې نورو کښې د دې څخه په مختلفو ځایونو کښې استفاده کېږي. ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې د عضوي او غیر عضوي مرکباتو ترمنځ توپیر پېژنو چې د دوی ترمنځ توپیرونه په څه کې دي. عضوي مرکبات خو موږ او تاسو وپېژندل، په عضوي مرکباتو کښې په لومړۍ درجه کښې کاربون او په دویمه درجه کښې هایدروجن شتون لري. همدارنګه یو شمېر نور عضوي مرکبات دي چې هغوی اکسیجن او په ځینو نورو کښې هم کېدای سي چې نایتروجن، سلفر، فاسفورس، اوسپنه، میس، مګنیزیم او داسې ځینې نور شتون ولري. نو په همدې اساس باید وویل شي هغه عضوي مرکبات چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او نایتروجن عنصرونو درلودونکي وي هغوی په ډېر زیاته پیمانه سره پیدا کېږي، او هغه عنصرونه یا هم هغه عضوي مرکبونه چې د هلوجنونو یعنې سلفر، فاسفورس او ځینې نورو فلزي عنصرونو درلودونکي وي هغوی په طبیعت کې په ډېر کمه اندازه سره موندل کېږي او یا هم پیدا کېږي. دوم عضوي مرکبات چې دي خپله برېښنا نه تېرونکي دي. عضوي مرکبات برېښنا نه تېرونکي دي، او په همدې ترتیب عضوي مرکبونه چې دي ایزومیرونه او پولیمیرونه جوړوي، او د کاربون او کاربون ترمنځ یې د اشتراکي اړیکو درلودلو په اساس د دوی شمېر چې دی په همدې ترتیب زیات موندل کېږي. د عضوي مرکباتو شمېر چې دی د 10 میلیونو څخه زیات یا هم د 10 میلیونو په شاوخوا کښې شمېرل کېږي یا هم موندل کېږي. په عمومي ډول عضوي مرکبات چې دي د سوځېدو وړ دي، تودوخه خپل د ځان څخه یا د تودوخې په اثر دوی تجزیه کېږي، د غلیان او د زبان نقطه یې ټیټه ده، د عضوي مرکباتو تعاملونه ورو او کټلیس ته اړتیا لري، مالیکولونو ترمنځ یې کتله زیاته ده، او د دوی ترمنځ اشتراکي اړیکه وجود لري. خو غیر عضوي مرکبات بیا نسبت عضوي ته په ډېر کم اندازه سره په طبیعت کې موندل کېږي، او په همدې ترتیب سره غیر عضوي مرکبات چې دي د برېښنا جریان د خپله ځان څخه تېروي، د دوی د غلیان او د زبان نقطه یا د ویلې کېدو او د ایشېدو ټکي لوړ دی، او معمولي توګه د غیر عضوي مرکباتو ترمنځ تعاملات چې دي هغوی ګړندي دي، چټک دي، نو بدون د تودوخې او بدون د کټلیس کولای سي چې تعاملات ترسره کړي، او په همدې ترتیب دوی پولیمرونه او ایزومیري ځانګړتیاوې د خپله ځان څخه نه ښیي یا هم د خاصیتونه نه لري، خو د دوی ترمنځ آیونیکي، قطبي او اشتراکي اړیکه هم کېدای سي چې وجود ولري. ځو ګرانو زده کوونکو، چې کله موږ او تاسو عضوي او غیر عضوي مرکبات وپېژندل، د دوی ترمنځ توپیر مو وپېژندل، اوس راځو په عضوي مرکباتو کې د دوی کیمیاوي اړیکه پېژنو. که څه هم موږ او تاسو ویلي دي چې د کاربون عنصر چې د خپله د عضوي مرکباتو په ترکیب کې یو اساسي عنصر په توګه شتون لري یا هم پېژندل شوی دی، نو په همدې اساس یا هم په همدې دلیل سره عضوي کیمیا چې ده د کاربون د کیمیا په نوم سره هم یادېږي. نو لومړی موږ او تاسو راځو کاربون پېژنو، او بیا وروسته په عضوي مرکباتو کې کیمیاوي اړیکه. کاربون چې د خپله سمبوله په سي تور سره ښودل کېږي د عنصرونو د دوراني جدول په 3 ګروپ او 2 دوره یا پریود کې ځای لري چې د کتلې نمبر یې 12 او اټومي نمبر یې 6 دی، او خپله کاربون چې د خپل اټوم په الکترونو قشرونو کښې 6 الکترونونه لري، 6 پروتونونه او 6 نیوترونونه بیا په هسته کښې ځای پر ځای لري. او په همدې ترتیب موږ او تاسو په موډل یې وینو چې په دې شکل کې دا یې اټومي موډل ده د کاربون، او هغه یې د لیویس پر اساس مالیکولي فورمول او ساختماني فرمولونه دي چې وینو په لومړی مدار کې دوه او په وروستي مدار کې څلور الکترونونه یې ځای پر ځای کړي دي. د کاربون د اټومونو ترمن د اشتراکي اړیکو ډولونه وایو. زیات وخت د کاربون او کاربون ترمن یا هم د کاربون د اټومونو ترمن اشتراکي اړیکه وجود لري چې هغه اشتراکي اړیکه بیا مختلف وي. یو ګونی اشتراکي اړیکه، دوه ګونی اشتراکي اړیکه او هم کېدای شي چې درې ګونی اشتراکي اړیکه رامنځته شي چې دا چې موږ او تاسو په دې وایو چې خپله یو کاربون عنصر چې دی د نورو عنصرونو په پرتله خپله یوه څلور اړیکې شکولی شي، پوره کولی شي یا هم تر څلور پورې اشتراکي اړیکې جوړولی شي. نو په همدې اساس راځو د کاربون او کاربون ترمنځ یو ګون اشتراکي اړیکه باندې بحث کو. یو ګون راځو ګرانو زده کوونکو د الوس په دې برخه کې یو ګون اشتراکي اړیکه باندې بحث کو چې یو ګون اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ته ویل کېږي چې د دوو اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي او د یوې کرښې په واسطه سره ښودل کېږي. د بیلګې په توګه لکه د ایتان مالیکول، د ایتان په مالیکول کښې د کاربون او کاربون د اټومونو او د کاربون او هایدروجن د اټومونو ترمنځ موږ او تاسو وینئ چې یو ګونه اشتراکي اړیکه لیدل کېږي. لکه تاسو چې په دې مثال کې وینئ د کاربون او کاربون ترمنځ هم د ترتیب یو ګونه اشتراکي اړیکه ده او په همدې اساس د کاربون او هایدروجن ترمنځ هم یو ګونه اشتراکي اړیکه چې موږ او تاسو ویل په یوې کرښې سره ښودلی شو. لکه تاسو چې په دې ځای کښې وینئ دا خپله د یو ګونې اشتراکي اړیکې نمایندګي کوي. راځو اوس د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وایي چې دوه ګونې اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي چې دا دوه ګونې اړیکه بیا موږ او تاسو د دوو کرښو په واسطه یا هم د دوو کرښو په ډول سره ښودلی شو. د بیلګې په توګه د ایتلین په مالیکول کې، د ایتلین په مالیکول کې د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې تاسو دلته د دې په ساختماني فورمول کښې وینئ د کاربون او کاربون ترمنځ دلته دوه ګونې اشتراکي اړیکه ده یا هم د کاربون او کاربون ترمنځ دوه جوړه الکترونونه په شریک ډول ښودل شوي دي چې یا د لیویس پر اساس او بل هم ساختماني فورمولې دي چې تاسو یې په وینئ. راځو ګرانو زده کوونکو اوس درې ګونې اشتراکي اړیکه وایي چې درې ګونې اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکې ته ویل کېږي چې د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره منځته راځي او د دریو کرښو په واسطه سره ښودل کېږي چې دلته دا اړیکه درې ګونې اشتراکي اړیکه بلل کېږي چې خپله د بیلګې په توګه د ایسیتلین په مالیکول کې موږ او تاسو وینو چې د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ شتون لري. په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې دا د ایسیتلین مالیکول دی چې د ایسیتلین په مالیکول کښې موږ او تاسو وینو چې د دوو کاربونونو ترمنځ دلته درې کرښې وینو یا هم درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې په همدې اساس د دوی ترمنځ درې جوړه الکترونونه ایښودل شوي دي، یعنی درې جوړې الکترونونه په شریک ډول د دوو کاربونونو ترمنځ ایښودل شوي دي چې دې ته بیا موږ او تاسو درې ګونې اشتراکي اړیکه وایو چې یو یې تاسو ساختماني موډل وینئ او په همدې اساس دا هم د دوی ترمنځ هغه درې ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي یوازې او یوازې د کاربون او کاربون ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکه ده. نو په همدې اساس وایو چې د کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه چې وه د کاربون او کاربون ترمنځ یوه اړیکه یې یا هم یوه جوړه الکترونونه په شریک ډول ښودل. په همدې ترتیب په دوه ګونې اشتراکي اړیکه کښې دوه جوړې الکترونونه په شریک ډول ښودل کېدله. په درې ګونې اشتراکي اړیکه کښې درې جوړه الکترونونه په شریک ډول سره ښودل کېدل. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست دې برخې ته چې د ارزونې برخه ده ورسېدو چې په دې کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې لومړی سوال ده وایي د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر په لنډو ټکو کښې بیان کړي. دوهم سوال چې د کاربون عنصر څو اشتراکي اړیکې جوړولی شي. دریم سوال یا هم وروستی سوال ده چې خپله د یو ګونې او دوه ګونې اشتراکي اړیکو ترمنځ توپیر وشایست. مننه گرانو زدکونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درس په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه گرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاستی. زادیانا سهلی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون لمړی لوست شراغ لاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې می مالتیا وکړئ. گرانوز دکون کوزموش اوستاسو نننی ورزی درسی موضوع ده اتمی تیوری او پراختیا، چی دلسم طولگی لمره الوسته ده دوهم صفحه سخپل پر شپانسم صفحه پوری با پایت ورسیجه. گرانوز دکون کو مخیل دیچ موج اوستاسو پا داتوم پا اتمی تیوری بانده باسو کرو. لمره باید موج اوستاسو اتم و پیشنو چی اتم سشته ویلکیجه یا اتم چشیده. اټوم ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې لوسته ده، خو بیا هم راځو د اټوم تعریف ته. وایو چې اټوم خپله یو یوناني کلمه ده چې د اټوم څخه اخیستل شوې ده، چې ټوم خپله د ویش وړ او ا چې ده د نفي څخه اخیستل شوې ده. یعنې دا چې اټوم د ویش وړ نه ده، یا هم دا چې د تجزیه کولو وړ نه ده. د راځو ګرانو زده کوونکو، چې موږ او تاسو اټوم وپیژن، د اټوم په اټمي تیوري باندې بحث کوو، چې د اټوم اټمي تیوري کې موږ او تاسو ته څه ویل کیږي. که څه هم د علومو په تاریخ کې په پخوا وختونو کې یا په پخوانی تیوري کې موږ او تاسو ته ویل کیږي چې ټول مواد تر هغه حده پورې کوچني په کوچنیو ذراتو باندې ویشل شوي دي، کوم چې نور په کوچنیو ذراتو د ویشلو وړ نه دي، یعنی نور د تجزیه کېدو وړ نه دي. دغه تیوري چې ده د یوناني فیلسوف د دیموکریت په نوم په 1400 قبل میلاد کښې، یا هم قمري میلادي کال کښې پیشنهاد شوه، چې نوموړی عالم یا هم کیمیا پوه وویله چې دغه ذرې د اټومونو یعنی اټومس په نامه موږ او تاسو ته وړاندې کړل، چې دوی هغه په د هغه وخت کښې خپله د دیموکریت نظریه چې وه د علماو ونه منله. نو په 14مه پیړۍ کې چې د کیمیا پوهان سره راغونډ شوه د دوهم ځل لپاره، بیا د اټمي تیوري په اړه یو اټمي تیوري داسې په نظر کې ونیول چې په هماغه وخت کښې په 1408 میلادي کال کښې د لومړي ځل لپاره د جان دالتن په نوم سره، چې خپله یو انګلیسي کیمیا پوه و، د اټمي تیوري بنسټ کښېښود. چې د اټمي د جان دالتن څخه وروسته په همدې ترتیب یو بل عالم و، چې هغه هم په همدې ترتیب د اټوم په اټمي تیوري کښې یو داسې نظریه وړاندې کړه، چې هغه تامسن نومېدله، چې هغوی بیا د کتودي وړانګو د انحراف او په برېښنایي مکناتیسي ساحه کښې موږ او تاسو ته خپل نظریات وړاندې کړه. خو د تامسن څخه وروسته چې تامسن هم یو څه کارنامې او په همدې ترتیب د اټمي تیوري په برخه کښې ځینې نظریات وړاندې کړې وه، د هغه څخه وروسته په 1911 میلادي کال کښې د رادرفورد په نوم سره یو بل کیمیا پوه و، چې هغوی بیا د اټوم د هستې په اړه خپل نظریه موږ او تاسو سره شریک کړه. او په همدې تیوري کې په 1913 کال کښې بیا د موزلي په نوم سره و، چې هغوی بیا د اټوم کښې د هغوی اټمي نمبر او د هغوی متناوب شکل په اړه موږ او تاسو ته نظریه وړاندې کړل. خو د هغه څخه وروسته ګرانو زده کوونکو، په 1913 کال کښې چې خپله کوانتم تیوري وه نظریه یې وړاندې کړل، چې هغه بیا بور و، د بور اټمي تیوري په نوم سره یادېدل، چې بور بیا په همدې ترتیب موږ او تاسو ته هغه انرژي په اړه باندې نظریه وړاندې کړه، کوم چې کېدای سي په اټوم کښې یا هم جذب او یا هم څه شي خپره شي، او یا هم جذب او یا هم نه خپره شي، چې هر یو یې موږ او تاسو ګران زده کوونکو په ترتیب سره لولو. راځو لومړی په 1908 میلادي کال کښې چې اټمي تیوري په اړه د جان دالتن په نوم سره یو کیمیا پوه و، چې خپله په اټمی تھیوري بنسټ کې شو د لومړي ځل لپاره چې د خپل لدې تھیوري سره سم ټول مواد لډی رکچنیو زرو چې لاټمون څخه جوړ شوی دی، او په دې ترتیب دا اټمون نه پیدا کېدای شي او نه هم بشپړ لمینځ تللی شي چې دا جاندنته په خپل اټمی تھیوري کې داسې بیان کړ. او په خپل اټمی تھیوري کې ځینې نور مهم ټکي وي چې موږ او تاسو یې دلته په شماروار ډول سره په لنډ ډول سره ترتیب کړی دی، چې په خپل هغه اټمی تھیوري کې جاندنتن وایي چې ټول مواد د اټومونو په نوم د هغو وړو ذرو څخه جوړ شوي دي کوم چې نور د ویش وړ نه دي. او په همدې ترتیب د کیمیاوي عنصرونو ټول اټومونه چې دي هغوی یو بل ته سره ورته دي، یعنی نور د تجزیه کېدو وړ نه دي، خو د دوی اټومونه چې دي نه جوړېدای شي او نه هم له منځه تللی شي. او په همدې ترتیب جاندنتن وویل چې بیلابیل عنصرونه د یو بل سره یو ځای کیږي او د مرکب په نوم یا هم په همدې ترتیب موږ او تاسو ته مالیکولونه جوړوي یا هم مرکبات لاسته راکوي. او جاندنتن وویل چې د عنصرونو اټومونه چې دي هغوی د بیلابیل کتلې او د کیمیاوي خواصو درلودونکي دي، او د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې کیدای شي چې د جوړونکو اټومونو نسبتي شمیر او ډولونه یو شان وي. او په همدې اساس جاندنتن وویل کچیرې د کیمیاوي تعاملات په نظر کې ونیسو، په کیمیاوي تعاملاتو کې د اټومونو ځای پر ځای کېدلو ته مراته سخپله کیمیاوي تعامل ویل شي، یعنی دا چې د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبات او مالیکولونو یو په بل پورې مربوطیږي، چې د دې ډول کیمیاوي تعاملاتو کې کېدای شي چې د عنصرونو اټومونه بدل شي او په همدې اساس ثابت پاتې نشي یا هم دا چې ثابت نه وي. دا جاندنتن هغه د اټمی تھیوري مهم ټکی وي، خو بیا هم په دې ډول سره دا چې ځینې نیمګړتیاوي وي په نولسمې پیړۍ کښې وروسته د جاندنتن د اټمی تھیوري یو ځل بیا تحلیل کړل سي، نو په همدې اساس ځینې ټکي وي چې په خپل تھیوري کې جاندنتن وویله چې دا اټوم چې د خپله د ویشلو وړتیا نه لري، یعنی هغه سور چې دا اټومونه یو شانوالی ده یو بی دلیله ثابت شول او پوهانو دا تایید نکړنو. بیا د هغه څخه وروسته په همدې ترتیب په نولسمه پیړۍ کې د ځینو ټکو پر اساس باندې یو ځل بیا د اټمی تھیوري تحلیل کړل سوله، چې د همدې اساس یو هم موږ او تاسو ول د مادې اټمی جوړښت تھیوري و، چې په همدې اساس به موږ لومړی په دې باندې بحث وکړو چې د مادې اټمی جوړښت تھیوري کې بیا په دا چې په نولسم پیړۍ کې ترسره سوه لومړی دا و یو هم د مهمو نکاتو څخه چې وایي ټول مواد چې دي د ډېرو کوچنیو وړو زړو څخه چې اټوم نومیږي جوړ شوي دي. او په همدې اساس یعنی دا د تحلیل څخه وروسته بیا هغه مهم نکات و. او اټومونه هغه کوچني ذرې دي کوم چې کیمیاوي ساده وسایلو باندې نه تجزیه کیږي، او د بیلابیلو عنصرونو اټومونه چې دي هر یو کېدای شي چې د یو کیمیاوي عنصر په نوم سره و یادول شي. او په همدې اساس بیا د دریم مهم ټکی هغه دا و چې خپله جاندنتن ویل چې د کیمیاوي عنصرونو اټومونه تل د حرکت په حالت کې دي، او څلورم دا چې عنصرونه خپله د کتلې حجم او د هغوی د خواص له امله یو له بل سره توپیر لري، چې دا ټول د نولسمې پیړۍ په پای کښې منځته راغله. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو د مادې اټومي جوړښت چې څنګه منځته راغله، په همدې ترتیب د اټوم اندازه هم په نولسمه پیړۍ کې تحلیل شوه. هغه داسې چې څېړنو یعنی په شلمه پیړۍ کې د نولسمې پیړۍ څخه وروسته په شلمه پیړۍ کښې د څېړنو نتیجه دې پایلې ته ورسېدل چې خپله د رونتیګن د وړانګو پر بنسټ باندې داسې څېړنې ترسره شول چې په پایله کښې هغه لاسته راغلی یعنی لاسته راغلل چې خپله د اټوم کتر چې د هغه څه ناڅه 2010 په توان د منفي 10 متره یا هم 0.2 نانومیتر سره په دومره اندازه سره، یعنی دا د اټوم اندازه ده، او یا هم کېدای شي چې د اټومونه کتله 10 په توان د منفي 22 منفي 10 په توان د منفي 24 ګرامه، او یا هم 10 په توان د منفي 25 منفي 10 په توان د منفي 28 کمیت ترمنځ وجود ولري. څرنګه چې دا خپله کتلوي اهمیت ده نو ډیر کوچنی ده، نو له دې عمله اټومي نسبتي کتله یې د اټومونو لپاره وټاکل شوله چې د هغوی نسبتي کتله ام یو مساوي کیږي یو اشاریه شپږ شپږ یو زر د لس په توان د منفي اوه ویشت کیلو ګرام په ام یو اساس سره، یعنی په دې قیمت پر بنسټ باندې وټاکل شو چې موږ او تاسو ولید دا اټوم اندازه وګرانو زده کوونکو. زه موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې چې هغه ټول نظریات د جندلتن و، اوس راځو د اټمي تیوري په دې برخه کې د تامسن موډل وایو چې هغه په 1900 میلادي کال کې په همدې ترتیب فزیک پوهانو دا ثابته کړل چې خپل اټومونه له ډېرو کوچنیو ذرو څخه جوړ شوي دي. نو په همدې اساس تامسن خپل یو موډل موږ او تاسو لپاره منځته راوړه چې په 1998 میلادي کال کې چې خپله تامسن یو انګلیسی فزیک پوه چې هغه د کتودي وړانګو انحراف په برېښنایي او مکنتسي ساحه کې موږ او تاسو لپاره مطالعه کړه. تامسن وایي چې هغه منفي چارج لرونکي ذرې چې په ټولو موادو کښې لیدل کیږي او د دې او دغه ذرې یې د خپله د الکترون په نوم سره یاد کړل چې دغه نوم د خپله د الکتریک د کلمې څخه اخیستل شوی وه، او هغه ذرو ته ویل کیږي چې د هغوی حرکت په پایله کښې یو د برېښنا جریان رامنځته کیږي. او په همدې اساس تامسن خپله یوه دستګاه رامنځته کړې وه چې په خپله دستګاه کښې یې د کتود د شعاع ترتیب یې د برقي ساحې په داخلي او مکنتسي ټیوب د باندې، او په همدې اساس برقي او مکنتسي ساحې د کتودي شعاع د حرکت په لور په محور کې واقع کړ چې په همدې اساس یې موږ او تاسو په دې باندې مشخص او معین کړله چې په دې دستګاه کې هغه د ګاز د استعمال او هم د الکترونونو هغه انود او کتود کچیرې هغه ډول کیدای شي چې مشخص او یا هم معین شي. یعنی تامسن دې پایلې ته ورسېدل ګرانو زده کوونکو چې هغه ویله چې هغه ټول منفي چارجونه یا هم چارج لرونکي ذرې چې په ټولو موادو کښې دي هغوی د الکترونونو په شان په نوم سره د اټوم پر شاوخوا باندې د حرکت په حالت کې دي او همیشه جریان لري. او په همدې اساس د الکترون د برقي چارج قیمت چې خپله د یو امریکایي پو چې د ملکان په واسطه سره وټاکل شو د خپله نوموړي کمیت په 1909 او 1910 کلونو کښې د تیلو د څاڅکو په څاڅکو کې کشف کړ او ویله چې یو اشاریه شپږ سوه دوه زر د لس په توان د منفي 19 کولم سره مساوي کیږي، چې دغه کمیت د خپله چارج لرونکو ذرو د چارج د لومړني واحد په توګه ومنل شو. او پر دې بنسټ د الکترون کتله هم عبارت ده په یو اشاریه شپږ یو اشاریه شپږ صفر دوه، یعنی شپږ سوه دوه زر د لس په توان د منفي یو دېرش کیلوګرام چې دا خپله د الکترون کتله وه چې په همدې اساس موږ او تاسو لاسته راوړل. زه ګرانو زده کوونکو د رادرفورد د تجربې لنډ نتیجه وایو چې رادرفورد په خپله لنډ تجربه کښې موږ او تاسو لپاره یو داسې موډل پیشنهاد کړ چې هغه خپله دغه د اټوم جوړښت یو شمسي نظام ته ورته وبلل، چې ده وایي خپله یو داسې چې هسته خپله د لمر په شان په مرکز کې قرار لري او الکترونونه د سیارو په شان د هستې پر شاوخوا باندې په ټاکلو مدارونو کښې د حرکت په حالت کې دي. لکه څنګه چې تاسو ګران زده کوونکو په دې موډل کې وینئ، رادرفورد وایي چې د اټوم هسته، یعنی فرض کړئ چې دا لمر ده یا هم دا د اټوم هسته ده، په مرکز کې د اټوم په مرکز کښې وجود لري او په همدې ترتیب هغه الکترونونه چې دي هغه د سیارو په شان د اټوم پر شاوخوا یا د اټوم د هستې شاوخوا باندې په ټاکلو مدارونو کښې د حرکت په حالت کې دي یا هم قرار لري، چې دا خپله ګران زده کوونکو د رادرفورد هغه د تجربې لنډه نتیجه وه. په همدې اساس راځو ګرانو زده کوونکو یو هم اټمي نمبر وه چې خپل اټمي نمبر په راتلونکي لوستونو او تېرو لوستونو کښې به هم موږ او تاسو لوستې وي. نو اټمي نمبر چې د خپله د عنصرونو یو ترتیبي نمبر وه چې په پیریودیک سیسټم کې د اټمي نمبر په نوم سره یادېږي، چې خپله د پروتونونو شمیر هم یادولای سو د پروتونونو شمیر یا هم عبارت اټمی نمبر څخه د چپ زیت تور یا سمبول سره شودل کیږي او موږ تاسو د پروتونونو تعداد کوم چې د اټم په واسطه کې وجود لري شی او خپل پروتون چې د یو لانتنی کلمه ده چې د لمړنی په معنا ده، یعنی دا چې د لمړي ځل لپاره د موزیلی عالم لخوا په 1910 میلادي کال کې منځ راغله، او پروتون د خپل مثبت ذره ده او د اټوم په هسته کې قرار لري. او په همدې اساس یو هم په 1911 کال کې نیوترون لاسته راغله، چې خپل نیوترون د پروتونونو مجموعې ته ویل کیږي چې د چال نظر دوی خنثی ذرې دي، کوم چې د هغوی د هر یوې کتلې د یو پروتون د کتلې سره سمون لري. نو ځکه نیوترون چې د خنثی ده یا هم د خنثی اټوم په نوم سره یادېږي، چې د لومړي ځل لپاره د چادویک لخوا په 1902 کال کې کشف شو او د بیلیم هستې د الفا ذرې په واسطه سره بمبار کړل شو او په پایله کې نیوترون لاسته راوړل شو، لکه څنګه چې تاسو په دې ماده لکشي وویني. نو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې لومړی سوال اټمی نمبر تعریف او د لومړي ځل لپاره د کوم عالم لخوا او په کوم کال کې ماستر راغله، چې تاسو په دې ته صحیح ځواب ورکړئ. دوهم سوال د اټوم د قطر اندازه څومره ده. دریم سوال د جان دالتن د نظریې نیمګړتیا څه وه په اټمی تیوري کې. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاري ولرئ.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیز دکړي.